بلې مننه کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د بندیانو د عفو او آزادۍ فرمان بیګاش پر لاسلیک کړی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د 15000 طالب تر 15000 طالب بندیانو د خوشی کېدو پروسه به له همدغې راروانې شنبه پیلېږي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. د کرونا وایرس د تازه جزئیاتو په اړه باندې هم تاسو ته معلومات درکو. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرنو سرټکی. جمهوری ریاست وی د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره د طالب بندیانو د عفو او خوشی کېدو فرمان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا لاسلیک شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرې پخوانی کاندیدا هیلری کلینټن وی له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل باید مشروط وي. او د ترکیه او روسیې دفاع وزیرانو د سوریې د شمالي ولایت ادلیب پر وضعیت بحث وکړ. پوره خبرونه. جمهوری ریاست وی د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو د عفو او خوشی کېدو فرمان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا لاسلیک شوی دی. د جمهوری ریاست ویاند صدیق صدیقی تیره شپه په ټویټر لیکلی د کاپ هوت میاشتې له 23مې بعد د پروان له زندان او توقیف ځایونو د 1500 بندیانو د خوشی کېدو پروسه پیلېږي. د ښاغلي صدیقي په خبره د ورځې به 100 تنه بندیان د هغوی عمر، صحي وضعیت او د حبس مودې ته په پام سره خوشی کېږي. ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ د لوړې په مراسمو کې ویلي و چې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه به د سه‌شنبې په ورځ فرمان صادر کړي. طالبانو د بین الافغانی مذاکراتو تر پیل مخکې د خپلو 15000 بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو ویلي چې دوی به هم هغه زر بندیان چې افغان پوځیان او ملکی مامورین پکې شامل دي خوشی کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ پخوانی کاندیدا هیلری کلینټن وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل باید مشروط وي. میرمن کلینټن چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هم و د هغه څرګندونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د ونډې په اړه بلل شوې جلسې ته وکړې.
Troop withdrawals must be conditioned on the Taliban keeping
دا وی د پوجانو وتل باید په دې پوری مشروط وي چې طالبان پر خپل ژمنو عمل کوي. یو اندازه پوجان باید هلته پاتې وي څو طالبان د توتريخوالي ختمولو ته قانع کړي. لوګدي مودي مهدف دا دی چې طالبان خصومت او توتريخوالي کم کړي. د افغانستان اساسي قانون او هغه نور قوانين چې د افغانستان پارلمان تصویب کړي ومني. هیلری کلینټن دغه څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې واشنگتن او طالبانو د فبروري 9 په دوحه کې یوه موافقه لاسلیک کړه. امریکایي چارواکو ته مخولي چې دغه موافقه به وکړی شي په افغانستان کې د امریکا څخه باندې 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي په جانخیل ولسوالۍ کې د ملي پولیسو په یو کمین کې 2 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پکتیکا د امنی قومندانۍ ویاند شاه محمد آریان په دې اړه رسنیو ته ویلي
پولیسو تر هغه طالبان ته کمین نیول و چې په ترڅ کې نخطر مسته شوې ده. په نخته کې 2 نفر تر هغه طالبان وژل شوې دي چې د دوی یو مل توپانچا، څلور ګرنیټونه، یو موټر سایکل دا هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي.
د پکتیکا د پولیسو ویاند وایي په پیښه کې پولیسو ته کوم مالی او ځاني زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په کرونا یا کووید 19 وایرس د اخته کسانو شمیر وو ته رسیدلی. د دغه وزارت په حواله پرون په سمنګان او هرات ولایتونو کې په دې وایرس د 2 نورو کسانو د اخته کېدو پیښې تایید شوي. د دغه وزارت ویاند وحید الله معیار پرون رسنیو ته په یو لنډکي بیان کې ویلي په کرونا وایرس د اخته کېدو 15 پیښې په هرات او 2 په سمنګان کې ثبت شوي. د ښاغلي معیار په خبره وروستي 2 کسان په ایران کې محصلانو چې په وروستیو کې خپل هیواد ته ستانه شوي. په ایران کې په کرونا وایرس تر 290 زیات کسان مړه شوي او په زرګونو کسان ورباندې اخته شوي دي. د ترکیه او روسیې دفاع وزیرانو د سوریې د شمالي ولایت ادلیب پر وضعیت بحث وکړ. د روسیې دفاع وزارت پرون سه‌شنبه وویل هلوسی آکارا او سرګی شویګو په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې آکار په ادلیب کې د اوربند سولې او ثبات لپاره د تعهداتو او هڅو پر دوام ټینګار وکړ. بلخوا د سره صلیب نړیوال کمیټې ICRC رئیس پیټر ماور پروند سوریه په پلازمینه دمشق کې وویل دغه وضعیت نه یوازې د مسلکي بشري اقدام لپاره ننګونکی دی، بلکې د سوریې د وضعیت او ادلیب د بحران د سیاسي کېدو له کبله هم له چالنجه ډک دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه یقینا له نږدې کار کولو ته لیواله ده چې په ادلیب کې د تازه اړتیاو لپاره تر ټولو غوره اقدام څنګه وکړو. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون ویلي د ترکیې پوځ به د سوریې د عدلی په شمال لویدیځ کې ګزمې کوي او روسي ځواکونه به په جنوبي برخه کې. د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب تیرونی د سوریې په عدلیب کې پر یوه اوربند موافقه شوې وه. او د روسیې د پارلمان ولسی جرګې یا دوما په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات تصویب کړل. دغه نوي تعدیلات به دې ته زمینه برابره کړي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په 2024 میلادي کال کې د ولسمشرۍ بلې دورې ته ځان کاندید کړي. اوس مهال اساسي قانون یو ولسمشر ته دا صلاحیت ورکوي چې د ولسمشرۍ دوی پر لپسې شپږ کلنې دورې بشپړې کړي. ټاکل شوی پوتین چې اوس شپږ کلن دی، په 2024 میلادي کال کې د خپلې دویمې پر لپسې دورې تر بشپړولو وروسته له واک څخه لیرې شي. تازه پیشنهاد شویو تعدیلاتو ته پرون سه شنبه د روسیې د ولسي جرګې 380 وکیلانو موافقې، 340 مخالفې او یو وکیل ممتنع رایه ورکړه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانستان جمهور رئیس یو فرمان خپور کړی چې تر 15000 طالب بندیان د طالبانو لخوا د ورکړل شوي نوملړ په اساس د شنبې له ورځې له بنده خوشی شي. دا موده سر موضوع ده. دا هماره چې یو لوړپوړي امریکایی جنرال فرانک مکنزی د افغانستان د سولې په اړه باندې له طالبانو سره د سولې د پروسې په اړه له مایوسۍ ډک نظر ورکړی دی. هغه ویلي فکر نه کوي چې طالبان د خپلو تعهداتو ژمن پاتې شي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو پخوانی کاندیدا او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د سولې په هر ډول پریکړه کې د افغان ښځو په وړاندې باندې ټینګار وکړ.
Women must be included and women's rights respected as part of any peace.
خزی باید د سولې په هر ډول موافقه کې شامل وي. مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی. د رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د بندیانو د عفو او ازادۍ فرمان لاسلیک کړی. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر کې کړې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان جمهور رئیس فرمان خپور کړی چې تر 15000 طالب بندیان د طالبانو لخوا د ورکړل شوي نوملړ په اساس د شنبې له ورځې له بنده خوشی شي. په دې اړه امید ظهیرمال تازه جزئیات راټول کړي او همداشبه د کابل سټوډیو معلومات راکوي. مهرباني.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ورسله دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالب بندیارو د بخښنې او له بنده د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ. په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تر 15000 طالب بندیان د طالبانو لخوا د ورکړل شوي نوملړ پر بنسټ د شنبې له ورځې له بنده خوشی کیږي. خلی خلیلزاد ولیکل طالبانو لالوړاندې د افغان دولت تر زر بندیانو آزادول منلې دي. د خلیلزاد له قوله د دواړو لورو هیله کوي چې سبلاسي په دوه کې د قطر په دوه کې خبرو ته کیدي او جزئیات مخکې یوسي. هغه همدا ډول ویلي چې د پرمختګ د نه خو سربیره هم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کچه لوړه پاتې شوې ده. خو د طالبانو هیله لري چې خپل ژمنو ته ټینګ پاتې شي چې تاوتریخوالي لږ شي، سو د بندیانو د خلاصون په سمه توګه پالي او د سولې بهیر بریالی شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د بندیانو د خوشی کېدو کار د دې پر اساس شوی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو لړۍ پیل شي. دا فرمان چې تیر شپه را وخت لاسلیک شوی سلور مادی لري چې لمخې کوم طالب بندیان زید خوشی کیږي لیکل جمعنه به ورکوي چې به تر جګړې میدان ته نزي. همدا ډول بایومټریک معلومات لسبت وروسته به د خوشی کولو دا لړۍ پیلېږي. دویمه ماده کې د پروان لزندان 1500 طالب بندیان خوشی کیږي چې د کب پسلې رښتم یعنی راتلونکي شنبه به دا بهیر پیل شي چې لمړی به هر ورځ سل تنه بندیان د عمر روغتیايي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام خوشی کیږي. په دریمه ماده کې تر 3500 طالب بندیان د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره وروسته او د مذاکراتو په ترڅ کې خوشی کیږي. په هر دوه ونیو کې به 1500 طالب بندیان خوشی او په دې شرط چې تاوتریخواله د پام وړ شي. سلورمه ماده د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د دې فرمان په عملي کولو باندې مجبورې. خو د طالبانو دفتر پرون بیا پر دې موضوع باندې چې حکومت څنګه طالب بندیان خوشی کوي خبرګون خوده لای او په قطر کې د طالبانو دفتر وایي سویل شاهین په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې دوی امریکایي پلاوی ته د 15000 کسانو نوملار سپارلای چې هیڅ څوک پکې جال نشي کولای او د همدغه نوملار پر بنسټ باید دوی بندیان خوشی. خو ستانګزاد صاحب د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون بیا د بندیانو د تبادله او یا هم د خوشکېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو تبادله په اړه د دوی پښتون او اندېښنو ته هیڅ ځواب نه دی ورکړی. د کمیسون په خپل ټوئیټر باندې کې د کمیسون د مشر شهرزاد اکبر له قوله لیکلي دي د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون بعد سولې په ټوله پروسه کې د افغانانو د حقوقو ملاتړ وکړي او پر ټول لوري وغږ کوي چې د سولې د پروسې اړوند خلکو ته حساب ورکوونکي او شفاف اوسي.
ډیر مننه کوم امید ظهیر مالو د کابل استودیو له موږ سره خبري کولې. د ولسمشر اشرف غنی د هغه فرمان په اړه باندې موږ ته بشپړ جزئیات راکړل چې د طالبانو د بندیانو د عفو او آزادۍ په اړه باندې بیګاش په صادر کړی دی. د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وایي د طالب بندیانو د آزادیدو په برخه کې د بشر حقوقو د نقض ویره شته. دغه سازمان رئیس لالګل لال وایي مهمه وه چې په دې اړه د جګړې د قربانیانو له کورنیو څخه ټول پوښتنه شوې وای خو اوس دا زندانیان پریښودل کیږي. باید هغو کورنیو ته غرامت ورکړل شي چې د جګړې قربانیان دي. امید ظهیرمل لالګل لال سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې د بشر حقوقو د نقض اندېښنه څومره جدي ده.
یو د قانون خبره ده او یو حقوقي مسله ده او یو هغه کسان چې هغه په جنگي جرمونو باندې تورن شوی دي. که چېرته هغه کسان چې د 2012 نه مخکې یا د 2010 نه مخکې کوم کسان نیول شوي دي د دې خلکو سره مونږ کار کړی دی په هماغه وخت کې چې کله نیول کېده مونږ د دې لپاره اواز پورته کړی دی او په هم په ائتلافي قواوو باندې مونږ غږ کړی دی هم په دولت باندې چې په دې نوم باندې خلک منیسي چې ته پلانې یو مختلف نمونه پې کړي خلک یا سیاسي انتقام واخلي. یو هغه خلک دي چې هغوی حقوق العبدی داو باندې تور شوی او یا دولت اکلن چانس ورکی چې که په دې خلکو باندې څوک حقوق العبدی داوی لري نو هغې باندې واضح خبره ده که د اسلامي نظر نه وګوري که د حقوقي او قوانینو نړیوالو ملي قوانینو له نظر نه وګوري هغه د هیچا صلاحیت نه دی چې هغه خلک پریښودل شي. او که چېرته یو څوک په جنګي جرمونو باندې تور شوی یا هم دولت په دې اړوند باندې باید دقیق فکر وکړي.
اوس کوم ټوکو ته حال یقلا پام وشي چې لګ تر لګه د سولې په خاطر باندې هم هغه کسان چې تر ډیره د بشر حقوقو په نقض باندې تورند خلاصيږي چې لګ تر لګه د بشري حقوقو د نقض مسایل په کې تر ډیره مطرح نشي.
ډیره مهمه پوښتنه ده. هر یو سوله چې راځي د عدالت تضمین لپاره راځي که په هر سوله کې عدالت ته پام ونه شي پاملرنه ونه شي زه فکر نه کوم چې هغه سوله دې پایدار سوله وسی. هغه د یو ظلم نه بل ظلم تولیدیږي نو په دې خاطر باندې د سوله پر اتلو کې د عدالت مسله چې د تر ټول حتمی خبره ده باید د جنگ سکیل خواوي په دې باندې قانی اوسیږي په خپله باندې د اواز پورته کړي که واقعیا دوی یو پایدار صلح غواړي او دوی په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی پیدا کوي.
یو غټ بحث همدا د لال صاحب چې د جګړې قربانیانو کورنۍ سره هم باید د قناعت په برخه کې یو شمېر بحثونه شوی وای اوس د دې لپاره حد اقلا چې دغه کورنۍ د جګړې د قربانیانو د کورنۍ حق قناعت لکتر لګه حاصل شي حکومت سوکي
په کار دا و چې په دې اړوند باندې د قربانیانو ټول پښتنه شوی وي او زه فکر کوم چې ډېرې قربانیان په دې نظر باندې دي چې موږ قرباني هم ورکړې دي موږ مالی او فزیکی ځاني خساره من شوی هم یو خو ډیر د خلینې چې منګه اوریدل کیږي هغه وایي چې منګه د یو ملي پروسې لپاره د صلح لپاره چې ولس ډیر تګې دي او ارمانجن دي هغه وایي چې منګه د خپل هم مالی او هم ځانی قربا دغه اختارات نه تیرېدونکو او تیرېدلو
له ازادي رادیو مو د بشري حقوقو د سازمان د رئیس لالګل لال خبري واوریدلې هغه د طالب بندانو د خوشی کولو په اړه باندې خپل تحلیل لمک سره شریک کړ او ویل خبره و چې د قربانیانو له کورونیو څخه دغه طالب بندانو په اړه باندې مخکې لدی چې پریکړه وشي پښتنه شوی وای.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا یو لوړ رتبه پوځي جنرال فرانک مکنزی له طالبانو سره د سولې د پروسې په اړه له مایوسۍ ډک نظر ورکړی. د منځني ختیځ لپاره د امریکا دغه لوړ رتبه قومندان ویلي فکر نه کوي چې طالبان دې پر خپلو هغو تعهداتو چې د سولې په موافقه کې درج شوي عمل وکړي. دغه جنرال ویلي د طالبانو حملې تر هغه حده زیاتې دي چې د سولې په پلان کې ورته ټاکل شوی وو. په همدې حال کې جمهوري ریاست تېره شپه وویل د طالبانیانو د خوشي کېدو پروسه له روانې شنبې پیلېږي. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله صالح محمد صالح جزئیات لري.
د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو یو عالی رتبه قومندان وایي په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ حمله تر هغه حد زیاتې دي چې د سولې په موافقه کې ورته ټاکل شوی وو. جنرال فرانک مکنزی ویلي د ډاډمن نه دی چې طالبان دي خپل هغو تعهداتو ته درناوی وکړي چې په موافقه کې درج شوی دي. په افغانستان کې د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د فبروري میاشتې پر 9 په دوحه کې لاسلیک شوه. د امریکا دغه پوځي جنرال پرون د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل واشنگټن په پام کې لري چې تر دوبي پورې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 8600 ته راکم کړي. خو فرانک مکنزی وایي امریکا تر اوسه داسې پوځي پلانونه نه دي طرحه کړي چې پر روانو 14 کې هغسې چې د سولې په موافقه کې یې غوښتنه سوې له افغانستانه خپل ټول پوځیان وباسي. دا مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي چې 8000 د افغان ملي امنیتي ځواکونو په روزنه او سلام مشوره بوخت دي. شاوخوا 15000 نور امریکایي پوځیان د تروریزم ضد عملیات کوي او د غوښتنې په صورت کې د افغانستان د پوځ نظامي ملاتړ برابروي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا لوړ رتبه قومندان جنرال مکنزی ویلي که طالبان د خپلو اوسنیو حملو حد راکم نه کړي نو د امریکا سیاسي رهبري به دغه وضعیت ته په کتو پریکړې کوي. دغه امریکایي جنرال زیاته کړې د راتلونکي په اړه خوشبیني او بدبیني ځکه مهمه نه ده چې هره پریکړه به د عمل په ډګر کې واقعیتونو ته په پام سره ترسره کیږي. د امریکا پوځ پرون سیشن به وویل چې دوی له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي او له طالبانو سره د سولې موافقې له مخې یو ګام اوچتوي. دا څرګندونې په داس حال کې کیږي چې ټاکل شوې وه بین الافغاني خبرې پرون سیشن به یعنی د مارچ په 10 پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری پخوانی کاندید هیلری کلینټن وایي د افغانستان د سولې په هره موافقه کې باید ښځې ونډه ولري. هیلری کلینټن ویلي د سولې هغه موافقه دوام نشي کولی چې د افغاني ټولنې نیمایي قشر یعنې ښځه پکې ونډه ونه لري. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو یوې مخکښې سیاستوالي د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه وبلله. هیلری کلینټن چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او د ولسمشری په تیرو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښه کاندیده وه د خبري پرون سه‌شنبه وکړې. میرمن کلینټن چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه رابلل سوې جلسې ته خبري کولې زیاته کړه.
Women must be included and women's
په افغانستان کې د سولې په هر موافقه کې باید ښځې داخلي وي او د هغوی حقونو ته درناوی وسی.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، اقتصادي ودې او د هرې موافقې د دوام لپاره ښځې مهمې دي. که ښځې څنډې ته سي، د پایداره سولې لیدلوري به له منځه ولاړ سي. که ټولنه سره وویشل سوه او ښځې حاشیې ته ولاړې سي، ډېر احتمال لري چې تروریستان ځان ته پناه ځای پیدا کړي. میرمن کلینټن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د بریا په اړه هم شک څرګند کړ. د هغې په خبره کله چې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې وي، د پایداره سولې راوستل ستونزمن کیږي. میرمن کلینټن د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 لاسلیک شوې موافقې ته په اشاره وویل: دا به ګران وي که د یوه هیواد حکومت چې تمه لري پیاوړی وي او دوام پیدا کړي، له موافقې څنډې ته پرېږدي او یوه موافقه وکړي. که د یوه هیواد نیمایي وګړي یعنې ښځې څنډې ته پرېږدي، د یوې موافقې ساتل ستونزمن کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځو ځینو فعالانو هم شکایت کړی و چې د سولې په پروسه کې د دوی اندېښنې له پامه غورځول سوي دي. بلخوا د افغانستان لومړۍ میرمنې ډاډ ورکړې چې د افغان ښځو له سلا مشورو پرته به د سولې کومه پرېکړه نه کیږي. رولا غني د مارچ پر 8 د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي و چې د ښځو له ګډون پرته به د سولې په اړه د تړلو دروازو تر شا کومه پرېکړه ونه سي.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزو له نظره
د عمر ایسایما او د فرا اوسیدون کی ما کور مو د دغه څخه د نای چارڅخه ز بل خاص کاروبار نه لرم. یو د ولسم ټولګي فارغ سم بل کوم کار نه لرم. تقریبا شل جو ویش کال عمر لرم. زموج کچیر زموج افغانستان ته سول راس زموج په افغانستان کې ډیر مجوند ډیر تغیرات راځي. سره کم چې د خپل سول یو ډیر خوږه کلمه ده. موږ ټول افغانان سول ته ضرورت لرو. یو مثبت کلمه ده. باید افغانستان ته سول راس چې مثلا باید دوه طرفه زمشتو زورونه چې دی که هغه طالبان هم د زمشتو زورونه ویل کېږي که دولتیان هم د زمشتو زورونه ویل کېږي. باید دوی دوه یو د بل سره کښېني تر څو چې د سولې په اړه خبرې وکړي، یو د بل سره مصاحبه وکړي چې مثلا دا سوله قبول کړي. آزادي دې رقم دې نه اوسي، مثلا په دې رقم دې اوسي چې مثلا دا دوه ګروه دي یو د بل سره کښېني چې آزادي د اسلام په چوکاټ کې اوسي. هغه حکومت یې اماده نه ولې که د اسلام په چوکاټ کې اوسي آزادي زموږ ټول شو خوند تراکی بلې اماده چې راست سن هغه چې خپل هم د طالبان هم زموږ وړونه دی. باید موږ خپل طالبان وړونه دولتیان وړونه یو ځای شنه چې خپل مشکل حل کو.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غږ نیولې. اوس هم ملالی بشیر ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
نیوز ویک مجلې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ته پام کړی او د یو ډیموکرات سناتور له قوله لیکلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په دې توافق کې تیرستل سوی وي. سناتور کریس مورفي د امریکا او طالبانو ترمنځ د محرمو اسنادو د حضور په اړه له خبرېدو وروسته ویلي چې د وضعیت په اړه اندېښمن دی. د دې توافق تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ویاند د دوشنبې په ورځ د مارچ په 9 نیټه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په 4.5 میاشتو کې له 14,000 څخه 8,600 ته کمیږي. امریکایي سناتور کریس مورفي ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل تر وخت مخکې اقدام دی او دی په دې اړه اندېښنه لري. د دې سناتور په وینا د هغه څه پر اساس چې په سند کې یې لیدلی ډونالډ ټرمپ تیرستل سوی دی. تر دې مخکې د امریکا دفاع او د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي و چې له طالبانو سره په توافق کې دوه محرم اسناد شته. د امریکا د کانګرس غړیو د دې توافق متن ترلاسه کړی او ویل کېږي چې په کانګرس کې به ورباندې بحثونه کېږي. ویل کېدل بین الافغاني خبرې د سې شنبې په ورځ د مارچ په 10 پیل سي، خو د نیوز ویک مجلې په وینا د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر اوسه له ننګونو سره مخامخ دي. له یوې خوا طالبانو له حکومت سره خبرې رد کړي او له بلې خوا د مجلې په باور ټولې پروسې هغه مهال ماتې وخوړه چې امریکا له طالبانو سره پر دې سربیره موافقه لاسلیک کړه چې د طالب زندانیانو په اړه اختلافات وو. د نیوز ویک په لیکنه تر اوسه د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې د طالبانو رول نه دی مشخص سوی، خو د ښځو د حقونو فعالان اندېښنه لري چې په حکومت کې د طالبانو شاملېدل به د دوی 13 لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. دیفنس پوسټ خپرونې بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لیکل سوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر اساس د امریکا پوز افغانستان د خپل ځواکونو استل پیل کړی دی. دا خبره د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت وکړه. تر دې یو څه مخکې داعش سختري زدلې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړی په مراسمو د راکټي حمله مسؤلیت ومانه. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان دي. په قطر کې د لاسلیک سوي موافقه له مخې به له افغانستان ټول بهرني ځواکونه په 14 میاشتو کې وزي او په بدل کې طالبانو یو شمېر امنیتي ژمنې کړي. مقاله د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر خبرو ته په اشاره لیکي چې د رواني میاشتې په لومړیو کې وویل چې د ځواکونو وتل مشروط دی، خو دا یې ونه ویل چې آیا طالبانو توافق کړی چې پر افغان ځواکونو به حملې کوي کنه. مقاله هم داراست په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د ویاند له قوله لیکلي چې وایي د امریکایي سرتیرو پر کمیدو سربیره به د تروریزم پر ضد د ناټو د مبارزې په ګډون د القاعده او داعش پر وړاندې عملیات او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دوام وکړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم رازوی وی بهرنی موضوع ته د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له تهران غوښتي چې د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره ټول زندانیان د لنډ وخت لپاره خوشي کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي په ایران کې په دې وایرس تر 290 زیات کسان مړه شوي دي. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د کورونا یا کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له تهرانه د ټولو بندیانو د موقتی خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی رحمان پرون سیشنبه د سویس په جنیوا ښار کې خبرلانو ته وویل په ایران کې دوه طبیعت لرونکي یا هم بهرني وګړي د کورونا وایرس له واقعي خطر سره مخامخ دي، ځکه دوی پر خپل حالات ډیر اندېښمن دي. د ایران د قضایه قوې رئیس ابراهیم رئیسی د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې ایران د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول شاوخوا او یا زره بندیان خوشي کړي دي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې تر چین او ایټالیا وروسته کورونا وژونکي وایرس سخت ځپلی دی. دغه وایرس اول په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نوري نړۍ ته خپور سو. د ایران د روغتیا وزارت ویان کې انوش جهانپور پرون سیشن به په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل
مجموع جانباختگان
د کووید 19 یا کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 291 ته رسیدلی. دغه کسان د 8,240 کسانو له ډلې دي چې دا ناروغي پکې تشخیص شوی وه. 2,111 کسان چې روغ شوي وو له روغتون څخه رخصت شوي دي. دا ارقام په داسې حال کې خپرېږي چې د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله بېلابېلو رسنیو په 13 ولایتونو کې په کورونا وایرس د مړو شمیر لږ تر لږه 928 تنه شوبلی دی. د ایران د روغتیا وزارت ویاند وی چې په ایران کې په کورونا د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی او په راتلونکو ورځو کې به دا شمیر نور هم زیات سي. د ایران ایرنا خبری اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې د روغتیا وزارت چارواکو د روغتیا محلي مسؤلان په کورونا وایرس د مړو کسانو د شمیر له اعلانه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او FM/15 باندې خبرونه کوي. باید یادونه وکړم چې په ایران کې 8,000 کسان کرونا وایرس نیولې دي، خو ویرشته چې دا شمیر ډیر زیات وي. اوس هم ورزو بلخ ته په بلخ کې د افغانستان په لاس د جوړ شویو موټرو په اړه باندې تاسو راپور لرو. په افغانستان کې لومړی وار دی چې موټرې او رکشاوې جوړیږي. غم په بلخ کې له بلخه مجیب حبیبزی راپور لري.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره یو تولیدي شرکت د سلګونه موټرو یعنی ګاډو او رکشاو په تولید سره خپل فعالیت په بلخ ولایت کې پیل کړی دی. د دغه تولیدي شرکت چارواکي وایي چې له 1995 کال راهیسې په هیواد کې د موټرو او رکشاو د تولید په خاطر څه باندې $15 میلیون پانګونه کړې. د یاد شرکت د انجینرۍ څانګې مشر ابراهیم هارون ازادي راډیو ته وویل چې په څه کم 3 کلونو کې یې کابو 400 موټر او رکشاوې تولید کړي دي. د هغه په خبره چې د موټرو له ماشین پرته نور ټول قطعات کې په دننه هیواد کې تولید شوي دي. د وویل
هدف ازمي هستک بو در صورت کې دولت با ما همکاري بکنه
هدف هم دا دی که دولت را سره مرسته وکړي او زموږ گاړو ته د تګ راتک اجازه په ښار کې ورکړل شي. موږ به وکولی شو چې خپل تولیدات په کال کې ډیر کړو او همدارنګه به ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابره کړو. په افغانستان کې د موټر او رکشاو د تولیدي شرکت چارواکي وایي چې د یاد شرکت تولید شوي وسایط د یو ټن توکو د انتقال وړتیا لري او هممهاله کولی شي چې له څلورو تر اتو کسانو مسافر هم ولیږدوي. اوسمهال په بلخ کې په دغه تولیدي شرکت کې کابو سل تنه کار کوي. دولت تر دمه د دغه شرکت تولید شوي وسایطو ته د ګرځېدنې جواز نه دی ورکړی. د یاد شرکت چارواکي وایي که دولت ورته اجازه ورکړي تر څو د هغوی تولید شوي ګاډي او رکشاوې بازار ته ارزښت شي، په هغه صورت کې به د دوی تولیدات په کال کې تر 4000 ګاډو او رکشاو ورسیږي. د دغه شرکت د انجینرۍ د څانګې مسؤول ابراهیم هارون وایي چې د تولیداتو په ډیریدو سره به د هغوی د کارکوونکو شمیر هم 2000 کسانو ته لوړ شي. په یاد شرکت کې کارکوونکي وایي چې دلته ورته د کار زمینې په مساعد کېدو سره توانېدلی د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي. دوی له حکومت څخه غواړي تر څو د دغه شرکت تولیداتو ته د ښه والی او خرڅلاوي زمینه برابره کړي او په دې توګه سلګونه نور کسان هم په کار بوخت کړي. د یاد شرکت یو کارکوونکی محمد خالد آزادي راډیو ته وویل:
برای ما جای افتخار است که با هم چه کشور جنگ زده و هم چه کمپانی برای ما مساعد شده. جوانای ما، کسایی که بیکار است، کسایی که از وطن فرار میکنند، در همچون کمپانی ها جذب شده.
د دغه شرکت تولیدی موټر او رکشاو ته تر دمه قیمت نه دی تعین شوی، خو مسؤلان وایي چې بازار ته د یادو ګاډو او رکشاو په ورتګ سره له بهر څخه د موټر او رکشاو رالیږد کمیږي. موجب حبیب صاحب، ازادي رادیو، بلخ.
د خبرونو لنډیز: د افغانستان جمهوري ریاست وایي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د طالبانیانو د عفو او خوشي کېدو فرمان د ولسمشر اشرف غني لخوا لاسلیک شوی. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي تېره شپه ویلي د کابل څلېرویشتمې بدر د پروان له زندان او توقیف ځایونو د 1500 بندیانو د خوشي کېدو پروسه پیلیږي. د ښاغلي صدیقي په خبره د ورځې به 100 بندیان د هغوی عمر، صحي وضعیت او د حبس مودې ته په پام سره خوشی کیگی. هغه ویلی درنیم زر نور طالبان با د بین الافغانی د مذاکراتو په محال او تر هغه وروسته خوشی شي. اخو د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلی لشنبه به د 15 طالب بندیانو د خوشی کیدو پروسه پیلیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ پخوانی کاندیدا هیلری کلینټن وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل باید مشروط وي. هغې دا شرطی ښیي چې طالبان د خپلو ژمنو عمل وکړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي په جانیخیل ولسوالۍ کې د ملي پولیسو په ډزو کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په کرونا یا کووید 19 وایرس د اخته کسانو شمیر 2 ته رسیدلی. دوه پیښې په سمنګان کې تازه ثبت شوي او 15 نورې پخوانۍ دي چې هغه په ایراد کې دي. د ترکیه او روسیې دفاع وزیرانو د سوریې د شمالي ولایت ادلیب پر وضعیت بحث وکړ. خلوصي اکار او سرګي شویګو په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. اکار په ادلیب کې د اوربند سولې او ثبات لپاره د تعهدات او هڅو پر دوام ټینګار کړی او د روسیې اساسي قانون تعدیل شوی چې له مخې به پوتین د بلې دورې لپاره هم ځان کاندید کړی شي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې واورئ. اوس هم ورزو د پروګرام دویمې نیمایي ته. په دغې دویمې نیمایي کې به تاسو ته له بېلابېلو ځایونو نه راپورونه خپرو. اکثرې ولایتي راپورونه دي. ورزو لومړی ننګرهار ته. ننګرهاریان وایي په کابل کې د لوړې دو مراسمو اندېښمن کړل. د دوی په باور په ټول هېواد کې خو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې خلکو په دې خاطر په ډېرې لیوالتیا ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخیسته چې یو واحد نظام رامنځته او د خلکو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي. ننګرهاریان وایي د ملت اراده په تېرو انتخاباتو کې روښانه وه، خو دا چې سیاسیونې په وړاندې ستونزې او خنډونه جوړوي د دوی په خبره د خلکو پر ارادو له ملنډو پرته بل هېڅ نشي کېده. سهارګل امیرزی په دې اړه له ننګرهاره راپور لري.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي د ولسمشرۍ لپاره دوو تنو په یوه وخت د لوړې مراسمو له امله یې تېره شپه خوب او نن ورځ د ژوند لوری ورک کړی دی. د ننګرهار اوسیدونکي وایي په هیواد کې د واک پر سر زورواکۍ او ځانځانۍ، انتخاباتي کشمکشونو، ناامنۍ او له امله یې د کاروبار نشتوالي بې له دې چې اندېښنې ور زیاتې کړي نور هېڅ هیله نه ده ور پریښې.
زمان می عزت ده ننګرهار اوسیدونکي بس دا دی الله ماړه کړي، دا داسې نه ماړېږي، الله دې دوی اصلاح کړي. ټول غریب خلک دي، ټول عجز خلک دي، ټول کونډې ډېر یتیمان او غم سره نشته دو سره خوش وي ټولو کې نه خط دي. په چوکۍ جنگ نه 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 په پیسو مړېږي، نه په دې قدرت مړېږي، پردي بچې مړکۍ لګیا دي. بس داسې یو ځای کېنی، بل بل ځای کېنی، خو بس ملک وران دی ټولې نړۍ کې. داسې کار نه شوی لکه افغانستان کې چې اوس.
زما نوم زمری د ننګرهار اوسېدونکی. ډېر د تاسف ځای ده چې دوه کسان په یو وخت باندې اعلانې او ننګراریان او دا نور ولایتونه خلک چې رایه ورکړی د یو منتخب رئیس جمهور لپاره ورکړی، نه د دوو رئیس جمهور لپاره. پوه شي په دې باندې خو نه کېږي، دا یو ملنډې وهل ده، په ځان هم ملنډې وهي او هغه د افغانستان حیثیت هم نور مملکتو ته ټیټ راوړي.
زما نوم نورالهدا ده، د ننګرهار د ښار اوسېدونکی یم. دا اول نه دغه خلک د قدرت په باندې روږدې شوي دي او اوس نه غواړي چې قدرت نه لري شي. که اوس هم شراکت وکوي سره بیا به هېڅ خبره نه وي، نه د ملت غم کوي، نه د څوک دغه غم کوي. ټول خلک راټولېږي، دوی به راټولېږي، همدا چوکۍ به اخلي، بس د ملت په غم کې څوک نه دي.
محمد اشرف غنی چې د لوړې په مراسمو کې خلکو ته وینا کوله، پرته له دې چې په ځانګړي ډول د چا نوم واخلي، له خپلو انتخاباتي سیالانو وغوښتل چې په نظام کې ورسره د همکارۍ لاس ورکړي. خو عبدالله عبدالله چې د خپلو پلویانو په منځ کې د ولسمشرۍ لپاره لوړې مراسم ترسره کول، وویل چې که د یوه جوړجاړي له لارې د ګډ حکومت په جوړولو صلاح کړې وای، نو د ډیموکراسۍ یو اصل ته چې په خبره انتخابات دي د زیان رسولو په معنا به وای. ننګرهاریان وایي د ملت اراده په تیرو انتخاباتو کې روښانه وه، خو دا چې سیاسیونې پر وړاندې ستونزې او خنډونه جوړوي، د خلکو پر ارادو له ملنډو پرته بل هیڅ نشي کېدی.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند کې خلک وایي نوی حکومت د سولې خبرو او اوربان ته لار هواره کړي. هلمند چې د کلونو راهیسې ناام نه دی، تر یوې اونۍ اورکم وروسته بیا ناام نه شوی او خلک یې د جګړې له دواړو غاړو غواړي چې د سولې خبرې پیل او اوربند وکړي. زموږ همکار الیاس دی چې په دې اړه یې تفصیلي راپور رالیږلی. وایي د اورکم تر اونۍ وروسته نږدې هره شپه پر امنیتي پوستو درنې جګړې کېږي چې دواړو غاړو ته تلفات هم اوړي. دا چې د هلمند چارواکي څه وایي په دې اړه نور جزئیات له الیاس دی اورو.
د امبولانس د لشکرګا شر د اجلو پیښو روغتون ایمرجنسی ته د دوشنبه په ورځ د ندالی ولسوالۍ د لوی منده څخه یو ماشوم چې پر مین خطرې دی راوړ. د دې روغتون ډاکټران وایي په تیرو نږدو دوو اونیو کې د ټپیانو او مړو شمېر ډېر څه دی. د هلمند اوسېدونکي وایي که څه هم د اورکم د اونۍ پر مهال ژوند، اړیکې او کاروبار اسانه و، خو د جنګونو د بیرته پیل سره مایوسه سوي دي او د حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني او دایمي اوربند ته لاره هواره کړي.
د تاوتریخوالي اونۍ پای ته ورسېده، بیرته ډزې شروع دي، جنګونه شروع دي، پټاونه شروع دي، هدفي وژنې شروع دي، مینونه شروع دي، ټول کارونه شروع دي. بس بیرته خپل کارونه ادامه پیدا کړه، نو موږ همدا هیله ده چې دغه کارونه بیرته ختمه ومومي او دا کوم د تاوتریخوالي چې دی دا د دایمي لپاره قائم سی په افغانستان کې، نه د وی او تی لپاره. دا خلک ستړي دي، د خلک بخې د مشکلات سره مخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو د استازو ترمنځ د تیر میلادي میاشتې پر 9 منټه د وی اونۍ ورکم وروسته د سولې موافقه لاسلیک شوه چې د عمومي شرطونو څخه د ټولو ترورستي ډلو څخه د طالبانو جلاوالی، د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې او په جنګونو او تاوتریخوالي کې کموالی دی. خو د هلمند عامې روغتیا د ریاست سرچینې وایي په تیرو 12 ورځو کې چې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ پای ته رسېدلې ده، لس مړي او تر شل ډېر ټپیان چې ملکي او نظامي دي دوی ته راوړل شوي دي. د هلمند دوه اوسېدونکي عبدالکریم او تورجان وایي جګړې بیرته په داسې حال کې پیل شوي دي چې دوی د اورکم د دوام هیله لرله.
موږ دا فکر کوی موږ شور دغه یوه اونۍ مقصد د اوربند اوسي، موږ شور بالانو ټول عمر باندې باله به اوربند سي، افغانستان کې به سوله راسي، نو کراري به سي. ډېر مزره خوشحاله و په دې باندې، موږ ډېر خوشحالۍ د لاسه مقصد هسې په کالیو کې رانه ځایېدلو. هغه موږ چې بیرته موږ چې ول دغه رقم سي موږ نوس هغه سي سوله رانله،
موږ ډېر خوشحاله و. موږ چې ول دا اوربند به دایمن سي، اوس راغه هم جنګونه ډېر سوي دي، هم چرکي دغه ډېر سوي دي، هم چسپکي مینونه ډېر سوي دي، تر هغه حالات ډېر وسړي.
په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوان کل اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمد زی وایي که څه هم د سرتیري په هر راز شرایطو کې چمتو دي، خو له خپلې خواهی د اړتیا پرته پر طالبانو بریدونه نه دي کړي. احمد زی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډزو ته سرتیري ځواب ورکوي، خو وای سوله او اوربند د خلکو غوښتنه ده او که طالبان چمتووالی وشي دوی هم مخامخ خبرو او اوربند ته چمتو دي.
اول خو موږ هم د دې وطن د وګړي په حیث د وطن د سفیر په حیث باندې سوله اړینه ده. بیا هم خلک وغواړي چې توافق چې دوی توافق کړي د هغه چې دوی تیری وکړي افغان امنیتي ځواکونه لکه مخکې چې ثابته کړې ده اوس هم دا ثابته کړې ده او دا ثابتولی شي چې د خپلې خاورې څخه دفاع کوي.
که څه هم په ښارونو او ګڼمیشتو سیمو کې د کوم برید او چاودنې خبرونه نه دي ورکول سوي، خو په ګرمسیر، نادالي او ګرشک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ ټول کمربندونه په ګڼمیشتو سیمو کې دي چې د تازه پیل سوو جنګونو سره د خلکو په خبره ژوند سخت او ګډوډ کړی دی. محمد الی استایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ یاست او وروستی راپور هم دا چې په نورستان کې لام خلک دانی غلې دانی په ژرنده وړي کوي. دوی وایي په نورو سیمو کې د ژرندو ځایي برېښنایي ماشینونه نیولی، خو په نورستان کې ماشینونه نه دي دود شوي او بله دا چې د ژرند اوړه د ماشینونو په پرتله خواږه وي او ژر نه خرابیږي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې اورو او ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام هم خپور کړو.
دا د نورستان مرکز پارون اړوند د ماندی کلی د ژرندې غږ دی چې اوس مهال څرخونه د اوبو په زور او له تیږو جوړ درانه پلونه د څرخونو په ځواک څرخیږي. د ژرندې پر ډول د جوارو دانې پرتې دي. همدا دانې د لرګي په ناوه کې په ترتیب د پلونو منځ ته راپریوزي او د همدې درنو تیږو لاندې په اوړو بدلیږي. نورستانیان وایي ژرندې د اوبو پر زور چلیږي، کوم لګښت نه لري او وړۍ د ماشیني اوړو په پرتله خواږه دي، نو ځکه یې تر اوسه کاروبار ښه روان دی. د نورستان ولایت اوسیدونکی عبدالله وایي
ژرندې دومره ارزښت لري چې د اوړي جمعې دا فعالی او دینا چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینا خلک استفاده کوي. د ماشیني سره په تفاوت لري چې د دې وړو چې دی د ماشیني دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښوي د ماشیني وړو نه د ژرند وړي.
د نورستان اوسیدونکي وایي له ژرند وړاندې به خلکو دې ته ورته خو له دې واړه له تیږو پلونه جوړول چې میچنه یې ورته ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله چې پرې دانې اوړه کړي. د دوی په وینا هغه ډېر ستونزمند کارو او د ژرندو رامنځته کېدو سره یې ستونزې کمې شوې دي. د نورستان ولایت یو بل اوسیدونکی تاج الدین
والا ژرندونه مخکې خو موږ اورېدلی دي چې داسې یو غټ تیږه داسې تاوې او هغه سره اوړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي او چا راوړی هم نه دي. همدغه ژرندونه استفاده کوي، غنم او جوار ټکوي، راوړې په نوبت وار سره دغه ژرند کې اوړو کوي.
شاهد الله وای د ژرندو ساتنه او رغونه خپل د ولس په غاړه ده. نورو زینو کې ژرندګړي وي خو نورستان کې هر یو تن خپل دانی راوړي او وړکوي.
دا مکرې مشران چې کم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کم وخت چې دا کانې مړ خراب شي دا درګه مرګ خراب شي هغه وته بدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکې نو د دې خوان خو ډیر مزیدار دی. د ماشين دوړو خوان نه هغه سوزي او د دې خوان ډیر مزیدار دی، ډیر ذایقه لري.
د نورستان د کرنې او مالداري ریاست مسولین به وایي ژرندو ته وستل شوی ویلې نه یوازې ژرندو ته وبره سوي بلکې د کښتونو خړوبول لپاره هم ګټورې تمامې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
خلک د ژرند وړو ته نسبت د ماشین وړو نه ښه ارزښت ورکوي کوي چې د ژرند وړو چې دي دا خواږه دي نسبت د ماشین وړو نه، ځکه چې ماشین دغه وړه سیزي او ژرند چې دا دغه د وړو د سوخت څخه مخنیوی کوي او دغه نسبت د ماشین نه خواږه وي. ژرند چې دا دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپېریال ته ککړېږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتل لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د کرکیلي او دې ته ورته نورې اکثره چارې د ماشینونو په وسیله ترسره کیږي، خو نورستان هغه ولایت دی چې لا یې هم د کرکیلي چارې د ښځو پر غاړه دي او غله دانې د ژرندو په وسیله وړه کیږي.
آزادي او اوریدونکو،
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي واوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو یو اربیاز فریبا ظاهر خوشاله می چې د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرق لاس درته وایم. د تلپتیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستې دي، البته په دې توپیر چې دا ونې مو تر ډیره د خلکو اندیشنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا ویروس د خبرېدو له کبله ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د افغانستان د بیلا بیلو سیمو څخه خلکو مشته خپل پیغامونه پریښې دي او ویلې دي چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوی کوي او د دې په اړه څه باید وسی. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمې وبلله چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راوخلم او دغه راز به د یو روغتي متخصص څرګند ونه هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. اورسته به بیا تاسو نورو پیغامونو ته هم راسو، خو تر هر څه مخه دغه د کورونا ویروس اړوند تاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم.